السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندویندو له مخې د شنبې او یکشنبې پروزو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستانه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,28 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 25مه د هند په بلنه د غیوات تتللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو. د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی ده چنن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بلورته رټر سرشنس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یک شنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین وایان دمیتر پسکوف د پنځشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښتنه چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپل اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلی دی. د چاشن به پورس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ک چرته کیف او اروپای مشان د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقت نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمه لاندې کړي. اساتیرړو په انټرنیټ کې pasatirado.com کې اوري. جرمنی غواړي په سلګونو افغانان له پاکستان خپل هیواد ته د دوه نوې پلنډه موده کې انتقال کړي. بلور ته پنجاب او سندھ د خیبر پښتونخوا لور ته لیشتیدل یو شمېر افغانان وایي چې شتمنې یې پاتې دي.
ایران یې موږ ورته کورځي پولیسي نیسي په پنجاب کې چې د موږ تر تښتېدلي دلته وزغلي خپل کالیب چې نسوتللی دا بس کوو.
په خبرونه کې د پاکستان په اړه دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد انتقاد کړی چې ولې پولیس په زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لیدو ته د هغه د کورنۍ غړي او وکیلان نور پریښتي.
عمران خان یو سیاسي قیدی دی دغه خیالات سره که سره اتفاق کوي که اختلاف کوي خو دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي.
او په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې افغانان څنګه تر مسکې لاندې اوبو ساته لوړولی شي.
د وچو ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې کوم ځمې کلرو چالتا کښت مراد کوي هلته باید اوبو ذخیره کو د اپارمې هم کېدای شي چې دغه اوبو نه ډک شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمنی د کورونی چور وزارت وای په پام کې لري چې تر دوه اونۍ پلانډ موده کې له پاکستان تر 500 ډیر افغان کډوال د غیوات ته ولېشتوي. د جرمنی د کورونی چور وزیر الکساندر دوبرنت لوی جرمنی رسنی سره په خبرو کې ویلي دا هغه کسان دي چې د جرمنی له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي شپنه ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې جرمني ته د لیشت په تمه دی وای چې څومره ژر ممکن به دا کار دې تر سره کړي ځکه په خبرې دوی افغانستان ته د جبري سنیدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي شمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنځم به پورز د دسمبر پاتلسمه د ارنډي په نوم یو جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شلکلن حضور پر مهال د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکښته چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوې دي. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شامل کی په پاکستان کې دي او هڅه کیږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا کې دا شي د سینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وسنډي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري باید روان کال تر پایه دغه هیواد پریږدي کنه نو افغانستان ته بستانه کړل شي. د جرمنی ارنډی رسنۍ پر راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورنی سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوې هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان وو چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پریښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه دی او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوه وای لا نه ده ترسره شوې. د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري استلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خبر شو په خبره د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې. ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تیرې یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او پیسو په بدل کې خوشی شوې دي. د زیاته کړې چې جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې او شمیر افغان کډوالو چې کلونه په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال شمنه شوی و خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني ارنډي رسنۍ پنځم به د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې شپږ سو یو پنځوس افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه لکه د پخواني حکومت کارکوونکي د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ د منلو ژمنې کړې وې خو د روان کال په میمیاشت کې په جرمنی کې د نوي حکومت لره منځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمنی ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمنی هانوفر ښار ته انتقال شوی دی. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمنی ته د انتقال په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په یو اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و تر 2023 کال پورې امریکایي ستور مزل سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابت کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنۍ پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي. د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو لویری خیبر پښتونخوا ته راوتلي یو شمېر افغانان چې ډېرې کوچیان دی وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ اسدی رډو ته وویل چې پاکستانی پولیسو ته ویل شوی له خیبر پښتونخوا نه پنجاب او سند ته د افغانانو د ورتک مخونی سي. په دې اړه راپور لر.
په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس تخپل معلومات د لیک اجازه نه ورکوي او نسیه دوی چې ډېرې کوچیان دي. چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي رادیو ته وویل د پولیسو د نیولو لویرې خپل کورنۍ سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل معلومات راوباسي. یو تر نه دغه کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دې د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نه سوړتلې پینډي کې ډېره سختي ده پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ کلار راوخی مونږ څه شی وکول تم پرېګدنې سامانونه راوړي د کورو کرایې نه راپ سره وانی دي خپل سامانو ته سره نه دلته ساړه دي مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نو غختل نومي پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
د ما والا خپل سامان پاتې ده ایران مې ورته کورځي پولیسټینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تک کېدلی دلته وزغلی خپل کالیب شنه سوتللې دا بس کوم.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
د سې بسلګونو د سې بزرګونو د سې بلوچستان کې د سې کراچي کې د سې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی. دوی خپل سر ویست خپل عزت بچ ک سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې په خپل جوې کې خپل خلک دي چې هغه به څوک خلک دي غو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچي کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوک زی مخې منیسي، خو که بیرته راستنې دوکې وي مې پرېږدي. نو موږ زیاتوي چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څخه واپس خپل پاسپورت ویزا باندې راځي خپل سامان وړل شي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي. دا رنګ مطلب رنګ اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
او پاکستان کې ساریش د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتي چې په زندان کې د عمران خان لیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منع کوي. د پاکستان پخوانی سرریاسم او د دغه هیواد د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان له څه باندې 2 کلونو او 4 میاشتو رئیس د راولپنډۍ پاډیاله زندان کې د اداري فساد په ګډون پولیسکونو نورو تورونو زندان شوی دی. پورسوی میاشتو کې د زندان ساتونکو د کورنۍ خړې ډیر لږ زندان ته ورپریشته چې له هغه سره وګوري. عمران خان چې د 2013 کال د اگست میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سرریاسم د پاکستان پر پاوز او وسنۍ واکمنو چارواکو سخت نیوکې کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترغزی له پاکستان راپور لري.
امنیسټي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ خړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي. دوی لیکلي پاکستان حکومت د پسند دستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په 19 دسمبر په خپل اکسپانډ لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپې وشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډوتول پاکستان کې ډیر رپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینی بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبري هم کړي. نو دول عمران خان خود د ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي.
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات سره کسرې اتفاق کوي کې اختلاف کوي، او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي. دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت چې کوم نظام دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی، قانون کمزور شوی دی. دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په سرګند باندې خپل نوم نه را نه خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی. نو دې کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي. عمران خان خو مشهور سړی دی، بیا پارټي ده، نو غې دنیا ته رسیږي.
د سازمان په خبر کې زیاته شوه چې د اړیاله بندیخانه نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو، پاغي باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوی. دوی د مظاهره چانو د خولي دا هم کړي چې ګنی دغه اوبو کې ځینی کیمیاوي مواد هم شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سندې ویلي چې ګوند کیمیاوي مواد استعمال شوی یا نه. خو وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل خبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خو دا سن چې تشدد پکې وشي او هغوی دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلي عمران خان سره د ملاقات اجازه نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړي، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانه ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال ریډیو ته وویل په عمران خان د لګیدلې تورن او سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات ته څوک نه دی منع کړی. نو بیا دا پوښتنه چې آیا داسې کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منع دی؟
جو یہ ٹیررزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ دا خود چې د ترګر عزت کم قانون دی د غیل مخې دا د ترګر سره یا بیا چې په داسې سرګرمیانو کې ککړ وي ملاقات پر سره نه کیږي تر دې چې دا غوی د کورنۍ کارډونه هم بندېږي دا غوی د پیدایش دستاویزونه بند شي پاسپورت او شناختی کارت یې بندېږي هم دا شان هغه ته ملاقات اجازه هم نه وي ایم این ایس انٹرنیشنل زیاته کړي چې ملګری ملتونو هم د دغه ګوند په پلویانو د نیمې شپې مهال تشدد غندلی د تحریک انصاف په دغه مظاهرچیانو د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رولز نومیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منې کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقې د پخواني صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی و.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بله ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي د هغه نیمایي بیرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډېر ارزښناک دي خو موږ به ځای لګو.
هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېر ارزښناک ځمکې لاندې اوبه مصرفوي. نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو. دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي لکه په ننګرهار کې په کونړ کې آلته چې سندونه دي آلته چې وبو نه دي باید موږ تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي لکه بارزښت وي لکه زعفران لکه هنګ او بل باس دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهي سیستم دی بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکې د تل اوبو ډېره استفاده شي د دې سبب شي چې مځکې په ځینو سیمو کې کښېني چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او دې ته ورته داسې زیانونو سبب شي چې اکثر جبرانیدونکي نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاست درمل وی په کار د چپ نژدې فاصلو کې د څاګانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د مځکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې ده. د مختلفو د تیګو او د دې د دې په منځ کې پرتی وی نو په کومو ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي د جمع کېدو ظرفیت کم وي په هغه ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي. یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو د راویستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
که باران واوره او د اوبو سم مدیریت نه وي تر مځکې لاندې اوبه هم اورستر بلې شکته کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان تر مځکې لاندې اوبه 12 متره شکته شوې دي. د همدې ادارې د څېړندو له مخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیونه متره مکعب اوبه مصرفي شي او د دې اوبو نیمایي بیرته د مځکې تل اوبو ته نه داخلي شي. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر مځکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې تر مځکې لاندې د اوبو د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ په هر ځای کې ځایونه سیمه شو اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي هغه اتومات د سیمتو او د سیمتو ویالو د لارې د کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا ته اټک ته رسوي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل ترمځکې لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهې شي. شاخلی زهیر وای چې د کابل ښار ترمځکې لاندې اوبو د ژغورلو لپاره د مځکې د سر د ډندونو غم باید وخوړل شي چې وچ نشي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره د عادي نلو هغه جوړ ډندونه جوړ او د کرغې بند د کرغې بند ما اوس نه وای تر درلامان د کرغې نرانی ول تر درلامان او تر د پولیسنګي او کاټي پروانه پر دغه تبه سخت یو بنه وای دي همدغه د کرغې د بند د بارانی او بو د ډنګ هغه دې زیر مده
د مزکې د تل د اوبو د زیرمه د زیاتې دوه لپاره خلک په خپل کورونو کې ځینې حد څه کولای شي. مثلا په روسیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په شارونو کې د بامونو واوري په خامو ځایونو کې اچوي چې مزکه یې جذب کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولای شو او په دې ډول په څلورو پنځو کلونو کې د مزکې د تل د اوبو کچه لوړولای شو.
چې د پرابلی کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نسی اوبو راوسی د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبو یو ته لڅاو ته مسیر ورکو او دا اوبو الته ولاړ شي. هدا کال مثلا دو متر ژوره یې ډیره ژوره دی نه چې فکر وکړه سهار کور دو متر مکعب اوبو کچیر ذخیره کی او دا په تدریج سره د مزکې لاندې به جذب سي د اوږده مهال کې د ساته د مزکې لاندې دا راپورته کی.
د کابل پانتون د ځمک پېژندنې پانځه پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مزکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅه هم کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته دې د پاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانې غټ څاګانې جوړ کی چې اوبه چې راځي اوبه د جذب مزګی لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په شارونو کې هڅه کوي ودانی باید مجبور شي چې جذبي څاګان وباسي.
په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشینسي د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ویلی چې د سړکونو تاس جوړوي په انخ کې دا کانالونه دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن د جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په شارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه شاغلی نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبه جذبې زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتو فرشي الته د خاوره تیټي دغه د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي دا دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دین هر چیز هر ځای پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شي دا چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو او باندو کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د یو راپور لمخې بیا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او باندو کې هم د ورشتونو او به زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو الته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مونږ نه کړی او تاسو اوسګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم غو تاسو دا برمه لرو چې وچ دی دا برمه هم کېدای شي چې دا اوبو نه ډک شي.
کله به اکثر افغانان د مزکی د تل د اوبو د زیرمو غم خوري خپل وونو بوټو امزکو ته به په قطرې سیستم اوبو ورکوي او د بارانونو او واوري اوبو به نه ضایع کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و، چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې وه، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکړلو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړنی وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټول دي شو په هغه وخت کې مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحوي، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې، بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو هغه په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړ؟ د زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم نه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړې دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څټیټ له خپله امره کړل، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخشي تیر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشم هغه سوچ چې بالکل
ډېر الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل؟ وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو، دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لړمې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، امام هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی واستغانو که سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وستای، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دخلې دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه وګورو.
صحیح، نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه دې ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنې کس مو سره دې چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادو په برخه کې دا کړی دي لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي یوازې مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیم جنازه دا لاندې دغه دا چې یو د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسا نغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخره دا چې کابل ته انته چیزی شو دار څخلاشه خو بس دی سګر د مخه ته ورځي او دا د تیرباسي د سې پر هغه لاندې دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وخت جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جماعت د جنازې ولمانځه د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري
بله 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 ما که زنه دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کې ستاسو د ما په پاتلون نکړی دا نه نو دغه چې یو دغه په برواج چې ما د پاتلون ډیره غوښتل یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشره دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پاتلون کې خلاصه کړی و کوم دې نه خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه ترابسه ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې د سه هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دی د نن کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کې څه کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نور لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت دی وکړه و دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشې کولای وړه اشتباه چې دی وکړ نه ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې ساتي مګر هم ته ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل سمچا د دې زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه دی هغه باید پټ مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تل وسه پکې وي
هو تل وسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه ساسي شي دی چې په کوم لاندې کې ستا یا ډرامې سیریال کې تل وسه نه هغه ته څوک ازري کنه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کول شم چې سړی تخطیط غوړي او عملي ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم او صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټور یم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې سیمې کې زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري، یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمی صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه د سلام د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینا نو دا شیان لګي دلته کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو پنګسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا پنګسي ژبه پنځه لسلامي کسي اوس کدي شعر خوښ نو شعر به درته ویم
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره وي بیا به ته پمنیو
نو شعر به څه دی چې تصویر نه تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا وکړم له ستورو به دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه